ونسن کې د مابشین 2 بجې سویډ آزادۍ رادیو د یو ساته خبرونې ته موزه صالح هر کله کوم چې خبري برخه تر 2:30 بجې ده. په دې خبرونه کې دا مسله چېړو چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي نن بیا ولسمشر حمید کرزي سره ګوري. په افغانستان کې د روسیو اورښتونو په باب هم راپور لرو. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستانی چارواکي وایي تر 150 زیات هندي کب نیونکي نیولې دي. د عرب لیگ چارواکي وایي نن پر دې خبره کوي چې آیا په سوریه کې د خپل څارونکو ماموریت موده وغځوي. په پیل کې د افغانستان خبرونه نسیم شفق وړاندې کوي.
تاکل شوې ده چې ولسمشر کرزی له ځینو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو د لاسلیک کولو لپاره راتلونکي اونۍ اروپا ته سفر وکړي. افغان حکومت وایي چې د افغان چارواکو او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خبري اترې نن هم دوام کوي، او د دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې د کابل د روزنیز مرکز یو شمېر سرتیری د مسمومې دوله عمله مړه شوي. د خبرونو تفصیل: افغان حکومت وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به ولسمشر کرزی له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو په هدف اروپا ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر کرزی به له ایټالیا سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقه، له فرانسې سره معاهده او له برتانیې سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي چې مودې توپیر لري.
هغه معاهده چې د افغانستان او د فرانسې ترمنځ امضا کیږي د هغې د اعتبار موده 40 کاله ده. دا معاهده بیا د تجدید وړ ده د دواړو هیوادونو دخوا. د افغانستان او برتانیا ترمنځ چې سند امضا کیږي هغه د حداقل 10 کلونو دپاره ده.
د موسازی په خبره د دې ستراتیژیکو همکاریو په ترڅ کې به دا هیوادونه د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي، پوځي او داسې نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د سرګنده کړه چې له امریکا سره د ستراتیژیک سند په اړه به ډیر ژر د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بیا پیل شي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خبري اترې لا هم له افغان چارواکو سره دوام لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مارک ګراسمن او ولسمشر کرزی ترمنځ به د خبرو اصلي محور له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو څرنګوالی وي، خو وایي چې دواړه خواوې پر ځینو نورو مهمو مسایلو هم خبرې کوي. مارک ګراسمن پرون افغانستان ته راغلی او له ولسمشر کرزی سره یې خبرې وکړې، خو په جمهوري ریاست کې یوې منبع ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس کرزی او ګراسمن منترمنس پرونه یو خبرو نتیجه ورنکړه او دا خبري اترې نن بیا دوام کوي. د دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د کابل د روزنیز مرکز یو شمیر سرتیری د مسمومې دوله عمله مړه شوي دي. د دفاع وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د کابل د روزنیز مرکز سباندې سل تنه سرتیری د جمعې په ورځ د غرمې ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شوي وو. په خبر کې ویل شوي چې دا سرتیری له درملنې وروسته بیرته د مرکز ته ورغلي دي. او راپورونه وایي چې د سختي واورې لورېدو سره سره لا تر اوسه د سالنګ لوی لارې د ټرافیکو پر مخ پرانستې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې مسؤل محمد رجا په ازادي رادیو ته وویل چې په سالنګ کې دوی له هر پلوه ښه تیاری لري او یوازې ځینې وړې ټرافیکي پیښې شوي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د کابل خوست په لوی لارې د تیرې او سټو کنډو په کوتلونو کې هم ډېره واوره ورېدلې، خو د موټرو تګ راتګ دوام لري. د لوګر د فواید عامې رئیس انجنیر عبدالاحد حقبین ازادي رادیو ته وویل چې په تیرې کوتل کې د واورې د پاکولو لپاره د دوی تیاری او امکانات ښه دي او تر اوسه هیڅ ډول ستونزه نه ده رامنځته شوې. د راپورونو پر اساس په ماهی پر کې هم جدي خنډ نشته او موټر کولای شي چې له ژمنیو وسایلو سره کابل جلال آباد ته تک راتګ وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه به زما همکار درته وړاندې کړي.
د پاکستان سمندري امنیتی ادارې ویلي له هند سره په ګډو اوبو کې یو ډیرش هندي کب نیونکي نیولې دي. پاکستان وایي دغه هندوانو چې په څوارلسو وړو کښتو کې سپاره وو د پاکستان په اوبو کې دننه فعالیت کاو. پاکستانی چارواکي وایي دا کسان د تحقیقاتو لپاره پولیسو ته سپارل شوي دي. د روانې میاشتې په سر کې پاکستان هغه 199 تنه هندي کب نیونکي خوشې کړ چې د دې هیواد له سمندري پولیسو څخه د سرغړونو په تور نیول شوي وو. ټاکل شوې ده چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې په دې بحث وکړي چې آیا په سوریه کې خپل څارونکو ماموریت تمدید کړي او کنه. له دې نه وړاندې چې په دې اړه پریکړه وشي، د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیران به د سوریه د وضعیت په اړه د استول شو څارونکو په رپورټ غور بحث وکړي. راپورونه وایي عرب لیگ به خپل 115 څارونکي چې د تیر ځل په مقایسه به زیات صلاحیتونه ولري په سوریه کې وساتي. خو منتقدین بیا وایي چې دا ماموریت په سوریه کې د حکومت لخوا د مخالفانو د ځپلو په بندولو کې پاتې راغلی دی. ملګری ملتونه ویل له تیر مارچ میاشت راهیسې په سوریه کې په حکومت ضد مظاهرو او تاوتریخوالي کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. په یو بل تحول کې د سوریې د حکومت مخالف ملي شورا نن په رسمي توګه له عربي ټولنې وغوښتل چې د سوریې موضوع د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. په بحرین کې یو ځل بیا د حکومت ضد مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی راپارېدلی دی. راپورونه وایي د پایتخت منامه شمال ته په محراق سیمه کې د جنازې د مراسمو پر مهال د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اخو ډب شوی. مظاهره کوونکي وایي د دوی ملګری د پولیسو په بند کې مړ شوی، خو پولیس بیا دا تور ردوي. په روسي تاوتریخوالی کې ګڼ شمېر مظاهره کوونکي ژوبل شوي او یو شمېر موټرو ته هم زیان اوښتی. راپورونه وایي چې په عراق کې تیره ورځ په څلورو پیښو کې شپږ سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. باقوبه ښار ته نږدې د یو امنیتي پوستې تر څنګ د وسلوالو په حمله کې د پولیسو دوه افسرانو وژل شوه. دغه راز د بغداد په حبیبیه او سکندریه سیمو کې هم د پولیسو دوه افسران وژل شوي دي، او په فلوجه ولایت کې بیا د پوځ پر یوې اډې باندې وسلوالو حمله وکړه چې له امله یې دوه سرتیري ووژل شوه. او په متحده ایالاتو کې ولسمشرې ته کاندید جمهوري غوښتونکي نیوت ګینګریچ د خپل ګوند دننه په وروستیو مقدماتي انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. د جمهوري غوښتونکو پلویانو تېره ورځ په جنوبي کارولینا کې د خپل کاندید د غوره کولو لپاره چې د راتلونکي نومبر میاشت د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د اوسني جمهوري بارک اوباما په وړاندې سیالي کوي رایې ورکړې. ګینګریچ په دغو مقدماتي انتخاباتو کې 40% کې رایې ترلاسه کړې دي. په دوهم مقام کې د هغه نږدې سیال مترومن دی چې په دې خپلمنځي انتخاباتو کې 28% کې رایې ګټلې دي. نیوت ګینګریچ له دې نه وړاندې مقدماتي انتخاباتو دوو مرحلو کې کم رایې ترلاسه کړې وې، خو په وروستۍ مرحله کې په دراماتیکه توګه د هغه د خپل ګوند له بل کاندید مترومنی څخه مخکې شوی دی. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوی بجې او څه باندې و دقیقې سوې. نن یک شنبه ده، د سلواغې یا د لوی دویمه د جنوري 22. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن نن بیا له ولسمشر حمید کرزي سره ګوري. د کونړ ته تللی هیات وایي د بهرنیو ځواکونو بمباري د څوکۍ ولسوالۍ ملکیان وژلي. د فراه نوی امنیه قمندان وایي د سولې په ټینګښت کې به ډېره هڅه وکړي. په کوټه کې د واورې ورېدو که څه هم ځینې لارې تړلې، خو بیا یې هم خلک خوشحاله کړي.
داسې وبل څلور انچي واوره وسول کال به انشاءالله داسې اوبات سي خلکو بازۍ پکې کولې، ښځو لپکې بازۍ لپکې کولې.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام تر 2:30 وروسته پیلېږي. پر دې مسلې پکې خبرې کیږي چې ککړ چاپیریال آیا د سرطاني ناروغیو سبب کېدلی سي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن نن بیا له ولسمشر سره ګوري. د پرون هم له ولسمشر حمید کرزي سره پر دې مسله خبرې وکړې چې افغان لوري وایي د سولې د خبرو مشري باید افغان حکومت ته وسپارل سي، خو پرونی خبرې به نتیجې پاتې ورسېدې. نن شاید مسله د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې وي. افغان دولت ټینګار لري چې د سولې د خبرو مشري باید افغان حکومت ته وسپارل سي. افغان دولت دغه غوښتنه وروسته ترغه کوي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستلو سلو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو مسله تود سوې ده. زبیر اجمن را سره په مستقیم تماس کړي. نور جزئیات به د در ووروي.
بله سالی صاحب، لکه چې تاسو ویل نن بیا هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی مارک ګروسمن د ارګ په ماڼۍ کې له ولسمشر حامد کرزي سره ګوري. دا دویم ځل کتنه د دې لپاره ده چې پرون ځینو سرچینو دا تایید کړ چې پرونی دوی خبرې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو په برخه کې وي او ډېرې مفصلې خبرې هم وشوې، خو نتیجه یې ور نه کړه. نو ځکه خو نن دوی دویم ځل لپاره هم ناسته لري. مونږ هڅه وکړه چې دغه دویم ځل ناستې پاره نوی معلومات او تازه معلومات واخلو خو بیا هم دا معلومه نه ده چې دا کتنه به کله پیلي یو ټاکر سوی نن ناوخته دغه دوی د ارګ په مړنۍ کې کتنه ولري. نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویان ښاغلی جانان موسازی نه هم پوښتنه مطرح شوه په خبري کانفرنس کې چې آیا پرونی کتنې څه خاصه نتیجه نه درلودله او که څنګه، او نن به په څه خبرې کېږي هغه په دې اړه وویل.
د ښاغلي ګروسمن په غونډې او جلسې او بحثونه د افغان چارواکو سره لا هم ادامه لري او دا مخکې د وخت نه ده چې زه تاسو ته د دې خبرو او د دې مذاکراتو د نتایجو یا د پایلو په هکله باندې معلومات درکړم. ولې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې سوله د افغانستان د خلکو مقدسه غوښتنه ده، او همدا ده چې د افغانستان دولت د سولې د پروسې عملي کولو ته پوره ژمنه لري. د افغانستان د سولې پروسه یوازې او یوازې هغه وخت کامیابېدلی شي چې د افغانستان د دولت تر مشرۍ لاندې ترسره شي. دا هغه اصل ده چې د افغانستان دولت تل په دې باندې ټینګار کړی او بیا هم په دې باندې ټینګار کوي.
البته یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې که څه هم د افغانستان دولت له امریکایي چارواکو سره په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر له پرانستلو سره هوکړه کړې، خو بیا هم ګیلمن پاتې دی په دې برخه کې د سولې په برخه کې، او وایي چې لا هم څنډې ته ساتل شوی دی. څو ورځې مخکې د ولسمشر د دفتر رئیس ښاغلي عبدالکریم خرم په ډاګه وویل چې امریکایي چارواکي د دغه بهیر په اړه جزئیات موږ سره نه شریکوي یا معلومات په پوره توګه د افغانستان دولت ته نه ورکوي. د ویسا ورځپاڼې مسئول مدیر ښاغلی زبیر شفیقی نه سره ما خبرې درلودلې، له هغه نه مې چې وپوښتل هغه ویلې چې اصلي موضوع همدا کېدای سي چې د افغانستان دولت غواړي چې په دې پروسې کې داخل واوسي او رهبري په غاړه واخلي، او د دوی ترمنځ د اختلاف تر اوسه پورې ډېر مهم ټکی پاتې شوی.
زما په نظر افغان دولت خپل دریز ډېر د پخوانه ډېر قاطع او پرېکنده په دې رابطه ښکاره کړی. زه فکر کوم همدغه د اختلاف مهم ټکی دی چې وایي دا افغاني مسله ده، په افغانستان کې سوله ملي مسله ده د افغانانو ترمنځ. په دې کې د امریکا دغسې رول چې د ایران سره داسې خبرې کوي چې حکومت پکې په جریان کې نه وي، دا درسته نه ده، دا اصولي نه ده، او دا د بحران د ختمېدو لاره نه ده.
بله سالی صاحب، موږ هڅه کوو چې د نننۍ غونډې په باره کې د ولسمشر او د ښاغلي ګروسمن ترمنځ کېږي د هو د نتایجو په اړه اوریدونکو ته په وخت باندې رپورټ ورکړو، معلومات ورکړو.
ډیره مننه زبیر اجمن و په کابل کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ د بیا کتنې په اړه معلومات راکول. د دوی پرونی خبرې به نتیجې پای ته رسیدلې وي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against Al Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is running for some support.
And yet, the
Federalist безопасности и особенно властям регион.
Wir haben ausführlich auch
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړو ته د اوښتې زیان د څېړلو لپاره د ولسمشر حمید کرزي لخوا ټاکل شوی هیئت د وژل سویو او ټپیانو له کورنیو سره وکتل. هیئت وایي تحقیقاتو یې څرګنده کړه چې په دغو عملیاتو کې ملکیان وژل شوي دي. روح الله انوري رپورټ لري.
تیره ورځ په څوکۍ ولسوالۍ کې د دی وګل درې قومي مشرانو او په پیښه کې د وژل شوو کسانو وارثانو له کابل څخه راغلي پلاوي سره خبرې وکړې، او د عملیاتو پر مهال د ملي اردو لخوا خلکو سره د شوي بد سلوک په اړه دغه پلاوي ته پوره معلومات ورکړل شول. قومي مشر حاجي کوچي وویل دوی افغان دولت منلې، ملي اردو، پولیسو او نورو ادارو کې په سلګونو بچي په کار بوخت دي، خو دوی د دې برسیره بیا هم زورول کیږي او وژل کیږي. قاضی محکم خان وویل ډیرو تحقیقاتو او پلټنو ته اړتیا نشته، او هر څه موږ په خپلو سترګو لیدلی دي. په دره کې ولسی خلک وژل شوي او ورسره ظلم شوی دی.
بل چا ناجت نشته، هلته په استخباراتو کې څوک دروغ وایي که به دروغ وایي. زما دا ولسوالي ده، دا مقام دی، دا مې خلک دي، او د مختلفو کلي دي، او په مختلفو او په د یو مشکل راجمع شوي دي. په خپله ورغلی یم، یو وارث مې لیدلی دی چې دوو زامنو یوه ورور او یوه وراره ته په دغه کټونو سر ته ولاړ دی. دسی ناروا شوی ده چه ده ناروا ما پا افغانستان که پا هیت زیکی لیدلی نده اولوسو نده دیش ده سمه و ده غر ده دیش آهید دیش طول تشیو چه ده زیاده شوی ده
دینی علم او قومی مشر مولی شاه جهانوی نریوال زواکونه نه ده ولس مشر کرزی خبر منی نه ده پارلمان خبر منی ده وزیرانو نمانی او پا خپل سر عملیت کوی
والی سی می خبر نده کلومی عملیت کی ولسوال می خبر نده پا کلومی عملیت ده کلی ملک می خبر نده پا کلومی عملیت ده کنر ده وسیدون که فیصله داره که ده دین روستا درسی عمل تکراری می روستی ملی خیال
هغه راغلی پلاوی ته هغه ماشومان په ګوته کړل چې چا پلار مور او ورونه له لاسه ورکړي وو وچې شونډې حق حیران د خلکو په منځ کې ناستول
تاسو خو د دې ماشومانو ته به څه جواب ووایئ تر چا اولاد نو موږ یې په خفه دې درد کې شریک شو نو دا چې بېګاله ځي نو چېرته لاړ شي افغان عسکره چې تا نن د دې ماشومانو پلرونه وژلي مور دې ولا وژلي ورور دې ولا وژلي ولې دا ملت جنګ ته مجبوروئ
خلکو ویل چې په دره کې د عملیاتو پر مهال د ملي اردو یو شمیر سرتیرو دوی سره بد سلوک کړی دی او باید چې د دفاع وزارت چارواکي دغه سرتیرو ته سزاوي ورکړي د افغانستان په دفاع وزارت کې د لوی درستیز مرستیل محمد معین فقیری وویل د اردو د سرتیرو لخوا یو شمیر داسې اشتباهات شوي دي چې تاسو ورته اشتباه وایه او زه یې اشتباه نه بولم
هغه به زه ګناه بولم او دغه ګناه په هر شکل چې هغه به زه تثبیتوم او د لویو بخونکي رب په مرسته به د قانون چنګالو ته برغسپارل کېږي
هغه وویل د ملي اردو سرتیری د خلکو د دفاع دپاره پر دندو ګمارل شوي دي او که چیرته داسې کارونه وکړي چې خلکو ته آزار او تکلیف ورسوي هغوی دپاره بیا په ملي اردو کې ځای نشته کونړ ته راغلي پلاوی د شنبې په ورځ په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو وارثان اسدآباد ته راغوښتي ول او د ولسمشر کرزي د ځانګړي کوډ څخه یې د هر وژل شوي کس وارث ته 3000 افغانۍ ورکړي
وروسته له دې چې د تېرې جمعې په ورځ د یوه افغان عسکر په ډزو کې 4 فرانسوي عسکر ووژل سول او د فرانسې جمهور رئیس له دغې پیښې وروسته له افغان ځواکونو سره د فرانسوي عسکرو ګډ عملیات او د افغان ځواکونو روزنه وځنډوله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ټلیفوني تماس کې سره سلا سوي چې په افغانستان کې نړیوال ماموریت په خپل زور او مؤثریت سره دوام وکړي سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ په اساس د موضوع تفصیل
د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون وویل متحدو ایالاتو او فرانسې سره موافقه کړې چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ اوسنۍ ماموریت خپل قوت او مؤثریت ته دوام ورکړي د خبره د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وروسته له دې د یو تلیفوني تماس په ترڅ کې کړې چې یو افغان عسکر په فرانسوي عسکرو ډزې وکړې څلور یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل د فرانسې دفاع وزارت وویل چې په دې پیښه کې طالبان لاس لري د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی له دغې پیښې وروسته وویل چې پاریس په دې غور کوي چې افغانستان د فرانسوي عسکرو ستنول په چټکۍ ترسره کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د فرانسوي عسکرو د مړینې له کبله د امریکا د ولس په نمایندګۍ خپله ژوره خواشیني او همدردي څرګنده کړه اعلامیه زیاتوي چې هیلری کلینتن او د فرانسې بهرنیو چارو وزیر آلن جوپی سره سلا شول چې دواړه هیوادونه به د ایساف له نورو هیوادونو او د افغانستان له دولت سره همکاري کوي چې په افغانستان کې نړیوال ماموریت په خپل زور او مؤثریت دوام وکړي د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی د فرانسوي عسکرو د وژل کېدو له پیښې وروسته له افغان قواو سره د فرانسوي ځواکونو ګډ عملیات او افغان عسکرو ته روزنه ودروله د غبرید د عبدالمنصور په نامه یو 20 کلن افغان عسکر کړي چې نیول شوی دی د تیرې جمعې د ورځې د غبرید د یوې میاشتې په موده کې دوهم دا ډول برید و چې د افغان اردو د یو عسکر لخوا په فرانسوي ځواکونو وشو او په نتیجه کې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د فرانسوي عسکرو د تلفاتو شمیر 2 اتیا کسانو ته ورسېده د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه په افغانستان کې 130 عسکر لري او فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په دغو ځواکونو کې ډیره ونډه لري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په دغه تلیفوني تماس کې سربیره پر افغانستان د سوریه د وضعیت او په دې اړه د عربي هیوادونو د ټولنې د راتلونکو غونډو په باب هم سره خبرې کړې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د فرا ولایت لپاره نوی ټاکل سوی امنیه قومندان په دغه ولایت کې د امن د ټینګښت ژمنه وکړه، خو هغه له خلکو هم د مرستې غوښتنه وکړه. د فرا اوسیدونکو هم له نوی امنیه قومندان څخه غواړي چې د امن او نظم په ټینګښت کې صادقانه کار وکړي. احمد شاه فطرت له سیمې رپورټ راکوي.
د فرا نوی امنیه قومندان پر فراهیوالو هم غږ وکړ چې د دې سره د امنیت پر راوستلو کې مرسته وکړي.
ما نیروهای امنیتی بدون کمک و همکاری مردم شریف ولایت فرا هیچ کاری نکرده نمیتونه.
امنیتی ځواکونه پرته د خلکو د همکاری څخه هیڅ کار نشي کولای. د خلک د چې د امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي او په سیمه کې امنیت راځي. زه هم داشان د نور امنیتی ارګانونو په مرسته سره هڅه کوم چې په فرا کې امنیت تامین شي. د فرا ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې چې د پخواني امنیت قمندان کرن استای خو د نوي راغلي څخه غواړي چې نور دې هم د امنیت پر راوستلو کې هڅه وکړي. فرایوال وایي په هغه صورت کې به خلک د نوي امنیت قمندان سره همکاري وکړي چې هغه رښتینوالی خپل کړي.
فرا ته فکر کوم د لسو په شاخوا قمندان راغلي دي، خو د یو سره د فرایان او شخصا زه ډېر ښه خاطره لرم چې هغه سید محمد خان بشندل و چې فرا ته واقعا خدمت وکړي. خو نوی قمندان چې راغلی موږ یوازنۍ هیله داسې ده چې دغه امنیت دغسې وساتي. خلک زما په اند همکاري کوي، ځکه خلق ډیر د نامنیس زوریدل دي، نامنیس زورول دي.
مال پاسوال سید محمد د یو کار رئیس د فرا ولایت امنیت قمندانو، هغه وکول شول تر یو حد فرا هیواله ته امنیت راوړي. د فرا ولایت نوې امنیت قمندان مال پاسوال شمس الدین زاهد په خوانی سیمنصب د اولدی مخکې د نورستان ولایت امنیت قمندانو
و مردل چې د فرا د لپاره نیوی ټاکل سوی امنیه قومندان د امن د ټینګښت ژمنه وکړه، خو په دې برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه هم وکړه. په کابل کې نن ورځپاڼو په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو او د یو افغان عسکر لخوا د فرانسوي پوځیانو پر وژل کېدو تبصرې خپرې کړې دي. حمید مومن دغو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن هم خپل زیاتره مطالب د سولې روانو هلو ځلو او له وخت نه مخکې د فرانسوي سرتیرو د ویستلو په امکاناتو بحث ته ځانګړې کړې ده. خدمتګار نه دولت ورځپاڼې لیکلي چې روانه اونۍ به د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې خبرې وشي چې په څه ډول سره رسمي او درې اړخیزې خبرې پیل شي. ورځپاڼه لیکي چې د رسمي خبرو د پیل لپاره د هڅې په داسې حال کې کېږي چې طالبان د خبرو د یوې داسې بڼې په لټه کې دي چې زیات وخت ونه نیسي او هم د ستونزې نیغ حل ته لاره وباسي. روسپانه لیکلی چې امریکا او افغان دولت بیا ځینې مجبوریتونه لري او غواړي د طالبانو ستونزه په نړیواله کچه د تل لپاره هواره شي، چې دا کار بیا له دوو نه تر دریو کلونو پورې وخت ته اړتیا لري. خو روسپانه لیکي په داسې حال کې چې طالبان د امریکا د ضمانت پرته له دریم اړخ سره په خبرو باور نه لري، بل لور ته د افغان حکومت دا ویره لا هم پر ځای ده چې هسې نه له خبرو ګوښه وساتلی شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د ملي شورا پرانستې غونډې ته د ولسمشر کرزي د وینا په حواله لیکلی چې دوی غوښتل طالبان په خپل هیواد کې یا په سعودي عربستان او یا هم ترکیه کې دفتر پرانیزي، خو داسې ونه شول. ورځپاڼه لیکي ښاغلي کرزي یو ځل بیا دا په ډاګه کړه چې په قطر کې د طالبانو له دفتر سره موافقه یوازې د سولې لپاره کړې. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي کرزي یو ځل بیا په خپل دې دریځ ټینګار وکړ چې د سولې او پخلاینې حق د افغانانو دی او هیڅ یو هیواد او اداره نشي کولی له افغانانو دا حق واخلي. خو سردوش نه دولت ورځپاڼې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ځینو ستونزو ته کتنه کړې او لیکلي چې امریکا د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی غوښتنه ونه مني نو د سولې چانس په لاسه ورکړي. خو ورځپاڼې وړاندې د ځینو امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له طالبانو سره په خبرو کې ځنډ د ولسمشر کرزي په ټینګار راوستلی ده. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې افغان ولسمشر دا ویره لري چې حکومت د سولې له خبرو لرې ساتل شوی او دی د سولې د بهیر لپاره په خپلو متحدینو کې د ملاتړ د پیدا کولو ضرورت لري. ملي باور نه دولت ورځپاڼه لیکلی چې د سولې روانې هڅې اوس تر ډېره یوې سیاسي پروژې ته ورته دي او د دې لپاره چې د دې بهیر په اړه پورته شوې اندېښنې لرې شي نو پکار ده چې د خبرو مشري افغان لوري ته وسپارل شي. د کابل ورځپاڼه د سولې د روانو هڅو تر څنګ د فرانسوي سرتیرو له وخت نه مخکې د ویستلو لپاره د دغه هیواد د مشرانو په ګواښ هم بحثونه کړي. خدمتګار د فرانسوي سرتیرو د وژنې د روسي پیښې په غبرګون کې د دغه هیواد د مشرانو څرګندونو ته په اشاره لیکلی چې دوی د طالبانو مورال لوړوي. ورځپاڼه لیکي که نیکولا سرکوزي په خپل دریځ ودرېږي او خپل پوځیان ژر له افغانستان څخه وباسي نو دا کار به په نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د زیاتېدو اسباب برابر کړي. خو ویسا د فرانسې د دفاع د وزیر په حواله لیکلی چې د سرتیرو له وژنې سره سره د افغانستان ثبات ته ژمن دي. ورځپاڼې په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې هم راغستې چې ویلې فرانسوي همکاران باید د سرتیرو په ویستلو کې بیړه ونه کړي. محور نه دلوت ورځپاڼې به لیکلی چې فرانسوي سرتیري د یو لوی پلان قرباني شوي چې تر ډېره له افغانستان سره د دغه هیواد له ستراتیژیکو اړیکو له تړون سره اړیکه لري. ورځپاڼې دا ویره څرګنده کړې چې له دې پیښې وروسته ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو مسله تر سوري لاندې راشي او هغه مخکېنی اهمیت پاتې نشي.
تاسید ازادي رادیو ته غوژیاس د خبرونه تر دونی مبوجو د تر دونی مبوجو روسته روختیا د ژوند شتمنی پروگرام پیلېږي. د بلوچستان په مرکز کوټه او اکثرو شمالي سیمو کې ووري وریدلې دي چې کاروانګری خوشاله کړي او وایي چې تر څو کلنې وچکالي وروسته به سږنی کال له حاصلاتو ډکوي. خو بل لوري ته د کوټه او چمن ترمنځ لویه لار د ډیرو واورو له امله له پرون راهیسې تړلې ده او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي رادیو د خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
په کوټه زیارت خانوزۍ پښین او توبه تکځې سیمو کې لوړ مشپې راهیسې شیبه په شیبه د واورو اورېدو لړۍ پیل شوې ده چې بیګا د شپې تر ناوخته پورې دوام درلود او غرونو رغونو د واورو سپین څادر اغوستی دی چې که څه هم هوا ورسره ډېره سړه شوې ده خو خلک ورته خوشحاله دي او سږنی کال تر تیرو کلونو آباد بولي.
ما نوم سدوزی ده، په کوټه کې اوسم. دا اته کاله بعد واوره وسول او ډېر ښه خوند یې وکړو. ماښام له دولسو بجو بعد لږ هوا وچلېدل، ورځ ولاړه، واوره نه وسول. داسې وبل چې څلور انچې واوره وسول. کال به انشاءالله داسې اوباد سي چې تر نورو کلو به ډېر ښه کال به اوباد سي او ډېر ښه خوند یې کاوه. خلکو بازۍ پکې کولې، ښځو لپکې بازۍ لپکې کولې.
سره له دې چې په هغو سیمو کې چې ګاز پکې نسته، خلک په واورو کې د سړزګۍ له امله ستونزې ګالي او وایي چې ماشومان به یې په ناروغیو اخته سي. خو د کوټې ښاریان بیا د واورو له اورېدو څخه خوند اخلي او د سایل لپاره تفریحي ځایونو ته مخه کوي.
طارق محمود، یاره ډېر زیات خوند کوي او یخ زیات دی. نو واوره خدای دی چې بس خوند کوي ډېر زیات. نو اوس به والا خوند نه اخو. دې بعد شیر به ځو یار د یارانو دوستانو سره، شیر به چکر دپاره ځو. بس دا دی چې اوس خوشحاله یو واوره سوې ده، ډېر خوند یې وکړي، ډېر کالو باز سوې.
دا چې په تېرو څو پرله پسې کلونو کې په کوټه او شاوخوا سیمو کې چندان واورې نه وې سوې او کروندګرو له وچکالۍ او تل د برېښنا له نشتوالي سره ټکاوه، خو دا اوسنۍ واوره د خپلو حاصلاتو لپاره ډېره ګټوره بولي. خو بل لور ته د واورو اورېدو له امله د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره هم له پرونه راهیسې تړلې ده او مسافر یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کوژک پر پېچومې ولاړ د یوې لارۍ چلوونکی وایي: په کلا عبدالله خان سیمه کې یو ځایي اوسېدونکی مطیع الله شاهین وایي چې په کوژک، کلا عبدالله خان او توبه تکځۍ کې پر هوارو مځکو یو نیم فوټه او پر غرونو باندې شاوخوا دوه فوټه واوره اورېدلې ده، چې وایي کروندګر یې خوشحاله کړي. خو د کوټې او چمن ترمنځ مسافر یې په هوټلونو کې ایسار کړي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې د کوټې او چمن لاره لا هم تړلې ده او حکومتي چارواکیو د لارې د پاکولو لپاره ګړندي ګامونه نه دي پورته کړي. د هوا پوهنې د ادارې په وینا چې که د واورو دا لړۍ څو ورځې نور هم دوام وکړي، نو په کوټه کې د اوبو د کموالي سطحه چې له څو کلونو راهیسې مخ پر کمېدو ده تر ډېرې کچې به لوړه سي.
ازادي رادیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
امید کملزی له میدان وردګ څخه لیکلي: کلیوي خوا واورې د ښه پسرلي او نیکمرغه کال زیری ورکوي، له بلې خوا یې د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. مرستندوی ادارې دې د مرستې تابعه وکړي. نامعلوم اوریدونکي له ننګرهاره: لس کاله وسول چې د جلال آباد او شیرزاد ولسوالۍ ترمنځ سړک کنډو کبر پروت دی. خلکو ته یې زیاتې ستونزې جوړې کړې دي، خصوصا هغو کسانو ته چې غواړي خپل ناروغان مرکز ته ورسوي. زندگی له کندهاره: په کندهار کې له پرون راهیسې باران دی، هیڅ یخ هم ورسره زیات دی. په دې ښار کې د بیکاري ستونزه زیاته ده، خلک له دې درکه زیاتې ستونزې لري. صفي الله له کاپیسا: اته کاله مخکې د دې ولایت په مرکز کې د ښاروالۍ لخوا د 900 کورونو نمرې د پیسو په بدل کې ورکړل شوې، خو تر اوسه دغه مزکی چاتانی دی ورکل سیوی محمد حکیم بریدمل ل ننګرهار پورستوی کی زمرد هیواد ګن علی رتبه چرواکی او مخور کسان د وسلول طالبان لخوا وژل سول اوس مهم بی ګناه ودول د پردوی پلمسون وژل کیږي ایل طالبان سره خبرې پکار دی له کونړ څخه د ملي اردو یو سرتیری لیکلی په کونړ کې د سیلاب قل اردو د سرتیرو معاش 6500 افغانۍ دی خو موږ چې د ملي اردو سرتیریو معاش مو 10% کم دی یو بام او دوی هواوي د څه لپاره د روختیا ژوند اشتمنی پروگرام په سو شیبو کې پیلېږي په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 1:30 دقیقې سوې اوس هم د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد څخه اوري
افغان حکومت وایي چې له برتانی فرانسې او ایتالیا سره د ستراتیژیکو همکارۍ د سندونو د لاسلیک کولو په هدف براتلونکي ونې ولسمشر کرزی اروپا ته سفر وکړي د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن د سولې د خبرو اترو پر څرنګوالي نن هم له ولسمشر کرزی سره په خبرو بوخت دی د ډېری واورې له ورېدو سره سره لا تر اوسه د سالنګ ماهی پر تیری او سټو کنډو لوی لارې بیا هم د ترافیکو پر مخ پرانستې دي د پاکستان سمندري امنیتي ادارې وایي له هند سره په ګډو اوبو کې یو ډېر شیندي کب نیونکې نیولې دي او ټاکل شوی چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې په دې بحث وکړي چې آیا په سوریه کې خپل څارونکو ماموریت تمدید کړي او کنه
روغتیا د ژوند شتمني
السلام علیکم فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو په روغتیا پروګرام کې خرغلاست ويم د نن د پروګرام ډیره برخه مو د سرطان ناروغي ته ځانګړې شوې ده سرطان څه ډول ناروغي ده ولې انسان سرطان کیږي سیډنی وایي چې د ککړ چاپیریال او سرطانونو نږدې اړیکه ده په دې ورسېو کې په افغانستان کې د چاپیریال د ککړتیا د معلومولو لپاره د بهرنیو هیوادونو په مرسته له پرمختللې ټکنالوژي څخه ګټه اخیستل پیل شول خو اصلي مسله دا ده چې خلک څومره د پاک چاپیریال په اهمیت پوهیږي که د کابل ښار ته ولاړ شئ نو ډېرو کوڅو ته چې ننوځي حتی له ښاره لرې ځایونو کې نو د وړو کارخانو څخه پورته شوي لوګي د سپیږمې سوځوي هر څوک په هر ځای کې چې زړه وي کارخانه جوړوي د خښتو بټۍ یاداشونه خو په هر ځای کې لیدل کیږي زاړه موټرونه بې شماره په کابل او د افغانستان په بیلابیل ښارونو کې ګرځي په وروستیو لسو کلونو کې د کابل او نورو لویو ښارونو د چاپیریال ککړتیا ډیرو ناروغیو ته زمینه برابره کړې ده
په وروستیو کابل لسو کلونو کې په کابل ښار کې د بېساري ګڼې ګوڼې موټرو حمامونو نانوایانو فابریکو او کاروبار د زیاتوالي له امله د ښار چاپیریال اوبه او هوا له پخوا څخه زیاته ککړه شوې او همدغه ککړتیا بیا په هیواد کې د ډول ډول مرګونو ناروغیو سبب شوې ده د کابل د ترافیکو مشر جنرال نورالدین همدرد وویل چې زاړه موټر یو له هغو عواملو څخه دي چې د ښار هوا ککړولی شي خو دوی مخنیوي ته تدابیر نیولي دي همدرد وویل
تر اوسه مو څه باندې 1400 نقلیه وسایل چې ماشینونه یې د فعالیت لازم توان نه درلود او مزرګ آزاد یې تولیدول خوندانې مکلف شوي چې ماشینونه یې نوي کړي په دې برخه کې زموږ هڅې جاری دي او هڅه کوو د موټرو په واسطه په ښار کې د ګازونو د خپرېدو مخه ونیسو
د عامې روغتیا وزارت وایي د ککړې هوا اوبو او خوړو له امله هر کال په هیواد کې څه باندې 3000 خلک په مرګونې ناروغۍ وخته کیږي کارپوهان وایي د هوا او اوبو ککړتیا نن سبا د افغانانو لپاره داسې یو ګواښ دی چې که مخنیوي ته تدابیر ونه نیول شي دوی به په تدریجي ډول د مرګ له خطر سره مخ کړي
د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیندو چې د کابل ښار د ککړ چاپیریال په اړه لنډ معلومات راکړل دا چې د چاپیریال په روغتیا ساغیس کې په دې اړه به د نن په پروګرام کې معلومات واورئ ستاسو نورو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکول کیږي د ایډز د ناروغۍ په اړه هم پوښتنه لرو لومړی به راشو سرطان ته ډاکټر عثمان پوپل په ډنمارک کې افغان متخصص ډاکټر دی چې د اروپایانو په تداوي بوخت دی خو نن غواړي چې د ازادي راډیو له لارې افغانانو ته هم معلومات ورکړي او د دې په وینا خلکو ته خدمت وکړي خره غلي ډاکټر عثمان ازادي راډیو ته
ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو هم ټول وطنداران ته سلامونه وړاندې کوم
خا د تر دې مخه چې اوریدونکو ټلیفونونه وکي او تاسو ته د ټلیفون نمبر اوریدونکو ته وایم چې ټلیفون وکي نو تاسو لطفاً قلم او کاغذ خپل تیار ساتئ چې نمبر ولیکئ که غواړئ چې مستقیما له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړئ. را به شو دې ته اول ډاکټر صاحب عثمان کپلان ورته وایي چې همدا چې موږ وایو سرطان، دغه سرطان چی شي دی، دا څه ډول ناروغي ده؟
سرطان سرطانی او ډول ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې د بدن د حجراتو په هغه آواز مې اوري؟
بله بیخي اورېدل کېږي ستاسو آواز، مهرباني وکړئ.
سرطان یو ډول ناروغۍ ده چې په دې ناروغۍ کې د حجراتو د ارثي موادو د تغییر له کبله حجرات د نارمل حالت څخه تغییر کوي او له نارمل اندازې څخه زیات نشونما کوي او خپله دغه د بدن نارمل حجرات خصوصیت تغییر کوي او کله چې دغه حجرې خصوصیت تغییر وکړه نو هغه نورمال وظیفه چې یوه حجره په بدن کې لري هغه مخته نشي وولی او خپله دغه د بدن حجره یا د بدن غړی خپله د بدن لپاره یو بیګانه شی کیږي او هماغه ده چې خپله د بدن نور نارمال انفاج په مقابل کې مبارزه کوي او غواړي چې دغه بیګانه حجره له بینه یوسي او په داسې ډول سره انسان ورځ په ورځ ضعیفه کیږي. اصلا د سرطان ناروغۍ موجودې علت هماغه
ما غوښتله ما پوښتنه وکړم چې د عمومي توګه باندې د علتونه څه وایي چې ولې دغسې حالات رامنځته کیږي لکه دا تاسو چې وویلي چې حجرې زیات
لکه چې ومې ویلې علت یې فقط د حجراتو د ارثي موادو یا جینیټیک موادو تغییر دی چې دا کېدای شي په ولادي ډول د والدینو څخه ماشومانو ته انتقال شي چې موږ تاسې ارثي فکتورونه ورته وایي او یا کېدای شي چې دا د محیط څخه واخیستل شي دا زموږ تاسې ورځنی ژوند چې موږ تاسې مخته بیا د دې تغییراتو له کبله منځته راشي چې په دغه محیطي تغییراتو کې یعنې دغه فکتورونه شامل دي چې زمینه مساعدوي سرطان ته. لهر چې هر څه ښه اول سګریټ کول دي، سګریټ د ټول مرزونو عامل کې شامل دي. یا هغه خلک دي چې خپل سګریټ کوي یا هغه خلک دي چې د سګریټ کوونکو سره یو ځای ژوند کوي، مثلا ماشومان، حاملدار ښځې، حتی همسایگان هم کولای شي چې د ضرر نه ضرر ته ورسیږي د سګریټ له کولو سره. یعنی دا په دې معنا هغه څوک چې سګریټ کوي عین خطر سره مواجه ده لکه هغه څوک چې چنګ توسیږي.
ډاکټر صاحب عثمان، د ستاسو خبرې سره ماته د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي خبره را یاده شوه چې په دا سګریټو باندې ځانګړي پروګرامونه کړي وو. ډاکټر صاحب ملکزي خبرې کولې په جرمني کې، بل افغان ډاکټر دی، نو هغه د همدې سګریټو په مسلې باندې خبرې کولې. هغه دا ویلي چې وایي چې څوک سګریټ څکوي که نه، دا اصلي سګریټ څکوونکي وایي هغه لږ خطر سره مخامخ کیږي نسبت هغه کسان چې پاسیف سموکر ورته وایي، هغه څوک چې د سګریټ څکوونکي دود تنفس کوي. نو ما هم دا پوښتنه ترې وکړه چې ولې داسې کیږي که نه، نو د هغه یو ډېر ښایسته جواب ویني چې هغه څوک چې خپله سګریټ څکوي نو ډېر مواد خپله سوځي په همدې څکولو کې، مګر هغه دود چې بیرته راځي او هغه نور خلک چې هغه تنفس کوي نو هغوی بیا ډېر زیات خطر سره مواجه کیږي. بله مهرباني وکړئ.
یو شاید ډېر زیات چې مهم ده د سګریټ څکولو، هغه عاملدار ښځې چې د هغوی خاوندان سګریټ کوي یا فامیل کې سګریټ دي، هغه هم په عین ډول له خطر سره مواجه دي لکه چې دا خلک سګریټ کوي. خو نور فکتورونه چې دا سبب د سرطان کېږي، مثلا ما مخکې په دې باندې خبرې وکړې، چا چې وزن ډېر زیات وي دا هم ډېر زمینه سرطان ته مساعده وي، هغه خلک چې الکول ډېر زیات خوري، هغه خلک چې په فزیکي ډول فعال نه وي، یعنې شپه ورځ په کور کې پراته وي او کار مر نه کوي، دا هم خطر ورته متوجه ده. او بل د پوستکي سرطان چې زیاتره هغه خلک چې د لمر د شعاع سره مخامخ وي، دا هم خطر موجود ده. او بل ډېر زیات چې مهم ده چې اوس په موږ تاسو لږ زیات خبرې پکې وکړو، دغه محیط زیسته په هغه محیط کې چې موږ تاسو ژوند کوو، یعنی کله چې په دغه مسلې باندې خبرې کوو دوه شی موږ تاسو باید تبصره کړو، که یو هغه ځای کې چې موږ کار کوو، مثلا یا کېدا خلک دي په یاد کېدا فابریکو کې کار کوي، چې هغه فابریکو کې بعضې کیمیاوي مواد چې هغه سبب د سرطان کېږي، او یو تعداد خلک دی چې د لار د شعاع سره مخامخ دا هم د سبب د سرطان کیږي. او بل عمومي هغه مسجد ته چې موږ تاسو پکې ژور کوو چې اوس پکې راځو، مثلا لکه تاسو چې وویل د کابل مسجد ته، مثلا دا د بټیو جوړول، د موټرو ازدحام، کار به خاورې، دا ټول هغه شیان دي چې په سرطان په تولید کې ډېر زیات لرل دي.
کورم ودان ډاکټر صاحب عثمان، د پروګرام په لړ کې به په دې مفصلې خبرې وکړو. تاسو هم ځان ته د چې نوې په پیاله کې واچوه، د خپل چې لږ وسکئ. زه به هم او د اوریدونکو دپاره دا د ټلیفون نمرې لګي وایم، او بیا به آرام آرام په دې باندې خبرې کوو چې دا د په دې باندې دا د مخنیوي په لارو چارو باندې او نور عواملو باندې به خبرې کوو. نو که ټلیفون کوئ او مستقیمن غواړئ ډاکټر صاحب عثمان سره خبرې وکړئ، په کابل کې د ازادي راډیو دوه د ټلیفون نمبرې په یاد ولرئ: 0999203500، او بل نمبر ده 0000822550. او که اروپا ته ټلیفون کوئ نو څو د ټلیفون نمبرې دي په لږ آخري تفاوت سره، یعنی 0000220012 1001 او یا هم همدغه عین نمره په دې آخري تفاوت سره، یعنی 0000220211230001 یا هم 0000201 باندې ټلیفون وکړئ. مستقیما کولای شئ چې ډاکټر صاحب عثمان سره خبرې وکړئ. د یادونه وړ ده چې د پروګرام په دوهمې نیمایي کې ستاسو هغه پیغامونه چې په تیرو هفتو کې مرا لیږلي دي او بې جوابه پاتې شوي دي، په ځانګړې توګه د ایډز د ناروغۍ په اکله باندې ستاسو پوښتنې دي، چې هغې ته به ډاکټر صاحب عثمان به جواب ووایي. په دې خاطر باندې چې دغه موضوع ګډوډه نه شي، اوله برخه کې په ځانګړې توګه په سرطانونو باندې خبرې کوو. تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې وکړئ د ډاکټر صاحب نه او ځوابونه واخلئ او معلومات ترلاسه کړئ. ډاکټر صاحب، د اوریدونکو ټلیفونونه کوي، کوشش کوو چې د دوی د ټلیفونونه هم واخلو. یو اوریدونکی دی په ټلیفون کې، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا. دا خپل راډیو لطفا ټیټه کوي. اها، راډیو هم ټیټه کوي چې اواز بیرته اوریدل کیږي. او د خپل پوښتنه لنډ وکړئ. اها، مهرباني وکړه، خبرې وکړه ازادي راډیو ده. بلې، وخت کم دی، دغه د وخت په ارزښت باید ډیر زیات پوه شو. چې کله ټلیفون کوئ نو لطفا لنډ باندې زر زر خپل پوښتنه وکړئ چې وخت ضایع نشي. بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده لطفا خبرې وکړئ. ټیټه کوي راډیو. بلې، دا نو ډاکټر صاحب عثمان زه به دې کې څه ووایم. نو یو بل اوریدونکی هم لرو، هیله منه یم چې دوی دې خبرې وکړي او دا وخت ضایع نشي. مهرباني وکړئ. وحید الله جانه، مهرباني وکړه ازادي راډیو د روغتیا پروګرام دې پوښتنه دې وکړه.
سلام علیکم. سلام تاسو ته وړاندې کوم ډاکټر صاحب، مېرمنه.
وعلیکم السلام.
خبره ده چې مو سوال کیدای چې د موضوع نه لږ هغه وي، خو ډېر په دې دوه چار یم نو زه یې پوښتنه کوم.
ها، پوښتنه دې وکړه، دوه یې منی مایی کې ځواب واوره. ها، پوښتنه دې وکړه. بله، ټلیفون کې شته، موږ سره لاین کې دی. مانه پوهیږم چې ولې غږ نه راځي. ممکنه ده کومه تخنیکی ستونزه وي، کوم مشکل وي، نو په دې خاطر باندې به وسو د خپل ټلیفون نه اخلو. ډاکټر صاحب، فکر کوم چې کومه ستونزه چې ده د وخت ځای کیږي. راځي تاسو خبرې شروع کړئ. حتما اوریدونکي هم په همدې باره کې غواړي معلومات ترلاسه کړي. لا زیات تاسو د پروګرام په سر کې په سرطانونو باندې خبرې وکړي چې اصلا سرطان څه شی دی، او یو څه عوامل تاسو یاد کړل، مثلا د چاپیریال ککړتیا، یا مثلا هغه کسان چې سیګریټ څکوي، څه چې دوی هغه خپل په حساب سیګریټ کشان دي، هغه کسان چې دغه د سیګریټو لوګي تنفس کوي، تاسو ولې د ټول په خطر کې دي. اوس راشي په ځانګړې توګه دغه د افغانستان مسلې ته براشو. که څه هم ډېر زیاته هڅه وکړه چې ارقام پیدا کړم چې څومره د په دې لسو اخرو کلونو کې چې په افغانستان کې چاپیریال ککړ شوی دی، دغه څومره مشخصه توګه باندې څومره ناروغۍ ډېرې شوي. په مجموع کې سړی ګوري چې یو زیاتوالی شته په تنفسي ناروغیو کې، مګر ځانګړي ارقام مشکله ده چې څوک پیدا کړي. خو دا ویل کېږي خپله افغان ډاکټران چې دننه په افغانستان کې کار کوي، دوی وایي چې د پخوا په نسبت باندې تنفسي ناروغي ډیره زیاتی شوې دي او افغانان نسبت بل هر وخت ډیر زیات افغانان د دې مجبوریږي چې د افغانستان نه د باندې مخصوصا دوی هند ته ځي یا پاکستان ته ځي د تداوی لپاره د سرطانونو د تداوی لپاره چې سرطانی ناروغي ډیره زیاتی شوې دي او یو علت ډاکټرانو هم دغه د چاپیریال ککړتیا خي تاسو په دغه سی وضعیت کې تاسو نظر څه دی تاسو هم یو افغان یا افغانستان ته تګ راتګ کوئ معلومات لري یعنی دی یو ډاکټر په توګه باندې کوم لارې تاسو خیې چې وکولې شي خلک تر یو هدا ځان وساتي د ناروغیونه
فرید جان دا موضوع خو ډیر غاټه موضوع ده خو دا تنه فکر نه کوم چې په مرکزونو کې دا پرابلم وي په اطراف کې هم دغه مسله مثلا په اطراف کې فکر کوم په انده کې ډیر غاټه علت ده د بمباری وي دا بمونه چې اوس خلک امریکایان په اطراف کې استفاده ترې کوي دا ټول عامل د سرطان ګرځي او د دې تاثیرات ممکن وروسته له شلو کالو څخه ډیر زیات منفي او په مرکز کې موږ تاسو وینو چې هلته استحام زیاته مثلا مخکې لکه تاسو چې ویلې دا د بټیو جوړېدل د کابل په اطراف کې یا مثلا ساده صنعتي پارکونه چې ویلې چې هلته ټولې فابریکې په مرکز د ښار کې جوړې کړې وي یا دا التحام د خلکو چې د کابل ښار وایي یو میلیون خلکو لپاره جوړ شوی و 5 میلیونه خلک پ کې اوسېږي دا شان ټول دا شان د چې زمونږ سرطان ته مفید دی نو د او بل دا چې چرکم په دغه تحصیل کې مثلا دا خراب محیط په دغه باندې بلد څه وکړو مختلف فاکتورونه او مختلف سرطانی مواد چې په محیط کې موجود دي کله چې کیږي چې دغه سرطانی مواد په طبیعي ډول په محیط کې موجود دي او یا کیږي چې اوبه یا هوا یا ځمکه د دې په واسطه ملاوه شي په کله چې موږ تاسو دغه شیانو څخه استفاده کوو ټول زموږ تاسو بدن ته ځي او کله چې د بدن هر قسمت کې کولای شي چې د سبب د سرطان شي او د کار د مخنیوي خو ډېره غټه پروسه په کار لري خو خلاصې ګپ خلک هم کولای شي چې له دې څخه ځان مثلا وساتي مثلا هغه خلک چې په فابریکو کې کار کوي اکثره څه دي داسې یو لقم لباس واغوندي چې مثلا د دوی سترګې یا ځان د دغه کیمیاوي مواد سره تماس ونه نیسي مثلا ماسکونه دي او ماسکو څخه استفاده وکړي مثلا ډېر به ښه وي مثلا د کابل په ښار کې چې ځوان کېږي خلک په یوازې د چې موټر وګرځوي باسکل څخه استفاده وکړي او یا پیاده وګرځي چې دا هم په اقتصادي لحاظ کومک کوي هم د محیط لپاره کومک کوي
جالبه ده دا چې ډاکټر صاحب ودومره ډېر د موټرو ازدحام ډېر دی چې ډېر خلک فکر کوي چې پیاده لاړ شي نظر به ورسیږي ځکه موټرونه ډېر زیات دي
بالکل خدای دې دولت پروژه د پای تصمیم ته ونیسي او بل مثلا د بعضې توفي زهري مواد چې دا پلاستیکونه چې هر ځای کې پراته دي دا بترۍ چې په هر ځای کې اچوي دا نور کیمیاوي مواد چې په هر منطقې کې چې دي دا که په یوه ځای کې راټول شي او وسوځول شي نو دا د محیط په جوړېدو کې پاکېدو کې ډېر زیات رول لري
ډاکټر صاحب یوه مسله ده چې زه غواړم تاسو ووایم دمخه دې چې سټډیو ته راشم لږ مې دې باندې وکتل چې دا کم غازات دي یا کم مواد د ډیر شي په محیط کې سبب د سرطانونو کې یو نوې ماده چې نړیوال روغتیا سازمان ورباندې ډیر زیات تاکید کوي دایوکسین دی وایي دغه ماده یا په طبي شکل باندې حتی په د آتش فشانونو یا مثلا په د زنګلونو چې سوځي په دغه وختونو کې کېدی شي او یا دغه فابریکونه دغه کېدی شي بیا نو وایي دغه یو اندازه په دغه مواد یا دغه غازات بیا په غذایی مواد باندې هم اثر کوي او په غذایی موادو کې مخصوصا دې په دې غوړو کې ځینې سي دا چې مثلا یو ولادت چې ډاکټران وایي چې تاسو مثلا غوړ ډیر مخري و یو ولادت هم دا دي چې هم دغه دایکسین دغه ماده په دغه غوړو کې ډیر زیات ځینې سي او د خپل بیا تحقیقات چې ویجده د سرطانونو سبب کیږي په هر حال دغه شی تاسو هم برته اشاره وکړه په یو ډول چې بیلابل غازات دی او بیلابل مواد دی او دا به ډیر غټه مسله یې کې په اړ یو باندې سړی خبر یو کې دا مثال په توګه ما یو مثال یو خو نو اوس یو عمده مسله په افغانستان کې په تیر دغه تیرونه کیم ازادي رادیو په دې باندې راپور لرو چې په افغانستان کې یو غټه یعنی اندېښنه ده چې کنټرول نشته په دې باندې چې مثلا یو څوک وړه کارخانه جوړي مثلا یو څوک د ربر کارخانه جوړي یا یو بل شی د پلاستیکي سامان جوړي د مختلف شین مثلا زړی شوی تل یو د کابل خار مثلا په درې منه یا کې دوی منه یا کې یو ځای کې کوڅه کې کور دی مثلا یو ځای کرا کړی دی هغه کور کې بس لوګي پورته دي او خو اوشا کورونه بیچارهګان تنفس نشي کولی. یعنې د یو ډاکټر په توګه باندې تاسو کومه لاره ښایي څنګه ممکنه ده چې د دغسې یو شي مخنیوی وشي او مثلا خلک د دې په خطر باندې پوه شي؟ زه مطمئنه یم کې یو څوک په دې باندې پوه شي چې د څومره خطرناک ګازونه دې نه راوځي او د څومره ناروغیو سبب کیږي هېڅکله به دې ته زړه ښه نه کړي. زه فکر کوم خلک شاید ډېر مواردو کې په دې ضرر باندې پوه نه شي ځکه دا کار کوي. څه فکر کوئ؟
فکر کوم اولین مسئولیت د حکومت دوی باید لږ فیسي تبلیغات وکړي. په اوله مرحله کې مثلا په دغه منطقه کې چې دوی ورته فابریکې جوړې کړې دي نشریات وکړي، خلکو ته ووایي چې د دغه فابریکو اضرارو باندې خبرې وکړي او خپله خلک ورته متوجه کړي چې هغه دوی یو ځانګړنامه صاحب کړي چې دوی له دې جایه نه انتقال وکړي او یو بله منطقې ته لاړ شي. او بل په دې ډول ونه شي باید هغه دوی ته قانوني سیستم یا اجازه ورکړي چې دغه هغه دا خو فکر کوم د فابریکې نه یو فامیلیا یا دوه درې فامیلیا ګټه اخلي او هغه خو ضرر هغه ټول جامعې ته متوجه ده. او زما په نظر خو صحي تبلیغات په دغه برخه کې په ډېر زیات معاصر وي نسبت نور شیانو ته چې
کورم ودان یو اورېدونکی دی په ټلیفون کې. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته لطفا خبرې وکړئ.
وعلیکم السلام. مخکینی واورېدونکی وایي د لای ما پوښتنه دا وه ډاکټر صاحب نه ماده آی ډی ټیټ سیست یو څه مسله د علاج کېږي که نه کېږي؟ د آی ډی ټیټ سیست ما د آی ډی ټیټ سیست دی په دینه باندې دی واورې ما پرېشمونه وکړ نه ورک کېږي. وایي ډاکټر
صاحب تاسو پوه شوئ؟
آی ډی ټی
زه فکر کوم چې هداتیک سیست نه به مطلبي او دغه سی یو شی د تلفظ یم داس یو
که هغه خو تداوی کیږي. مهم دا چې یو ځای کې چلار کې چې هغه دی په تداوی باندې کوشي یو اساسي سنتر وي. او بل ډېر مهم دا چې هغه تداوی ډېر اصله غوړي باید دا چلات نه کې په منظم ډول سره خپل دوا واخلي. او مهم دا چې هغه په یو سنتر کې چې هغه په منظم ډول کنټرول شي تداوی کیږي.
یو بل اوریدونکی لرو مهربانی وکړئ ازادي راډیو ته لطفا خبرې وکړئ.
سلام علیکم خور څنګه شئ؟
شکر الحمدلله. وایي تاسو پښتنه وکړئ خپل ازادي راډیو ته لطفا.
زه خیر محمد یم د ایران ستاسو خبرې څنګه اول تاسو سلامونه وندوند ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وندیا ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم او ډاکټر صاحب ما پښتنه دا ده چې ما دا اپشن دغه درد کې دا زنګون دی دغه درد کې راي دوه کال کې چې درد کې وسره شال کوم چې دې مریض ته شي.
ها صبر وکړئ ډاکټر صاحب کوم پښتنه کلري وی کوي بیا د دوهم نیمایي کې ورته ولون جواب وایي ځکه چې اصلي موضوع لرن.
کومه آکه څور را کومه آکه سي اخي سي اسي چې سکننګ دې چې کړه دا هغه تلویزیونی معنا چې دا پکړه دا چې هغه څه درته ویل چې هغه څه دې ته خبر به څنګه نه کړي.
هغه چې مو ویل دي خو هغه ډاکټرانو ته ورغلې هیڅ نتیجه نه کړې.
نه ډاکټر صاحب درته دا وایي چې ته په ایران کې چلاړې ډاکټر ته ډاکټر درته کوم معاینات وکړل سي درته ویل چې ستا په زنګون کې څه خبره ده؟
ډاکټر ته وایي ته بیمار یا ته بیمار نو بالا ته بیمار دا وایي مې وکړې نو ونه شو.
هغه چې ته بیمار
هغه بیمار خو دا چې زنګون دې چیرته لګېدلې یا په کار کې اول څنګه شروع کې دا تکلیف یې څنګه شروع شو؟
دا ول دا درد کوي لږ درد کوي بار د غره کم پاج وخت ملا و سر په درد او سر شل سوم.
خو دا اورور دې تا خو تکلیف او زیات شو کنه دا خو خبره لګنګانه ته ملا ته ورسېدل دا به ډېر مشکلې چې په تلیفون کې دا موضوع خو تا کوم کس نه داخلي یا کومه تلیفوني معنا نه درته کړې چې دا څه چې شي وو بده دې کې کوم ځای دې لګېدلې دا کوم څه څه شوی
یا دا ما نه مې نه دي نه اخی چې پکې دا کې د کې وې چې ته بیمار ته بیمار هغه دوا یې کوم بیا هم دغه رقم پر درد دې نه سمېږي.
ته بیمار خو زه ول اکثر کوم ته بیمار شیرانی کلمه ده کدا پښتو وایې ده
والا نه خنو ډاکټر صاحب تخفل
والا ډیر مشکله ده چې څه خو زه یو مشوره ده در کوم چې ډاکټر طلال ته ورته ورته زما آکس واخله هغه د تشخیص دې نوښته کې په هغه ژبه باندې هر ژبه چې لیکي بیا به د ډاکټر صاحب ته راډیو د ازادي ته تلیفون وکړي هغه نوم به یو وایي بیا به هغه ما ته وایي بیا به بل پروګرام ته به زه دغه مراسم مبارک ته تاسو سره کومه کوم
کور دی مدن ژوند دی وسی تاسو نه مننه ډاکټر صاحب بل اوریدون کې لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته لطفا خبري وکړئ
السلام علیکم
سلام
ډاکټر صاحب
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ بارک زیات صاحب
ډاکټر صاحب ما د
انسان څوک چې کانسر نشي ښه دا ښه پوښتنه ده
انسان دا وخوري د قوت مدیا زیاتېږي ورده شو کې داسې په دا هکله کوي
شابسه آفرین خو وخت کې پښتنه وکړه ډاکټر صاحب درته ځواب وی چې انسان څه وکړي چې سرطان نشي نو ډاکټر صاحب یو سوشي به ټلیفونونه نه اخلو دغه سو دقیقې چې د پروګرام اول برخه ته پاتې دي په دې باندې به ډاکټر صاحب عثمان خبري وکړي چې موږ څه وکړو چې په سرطان باندې اخته نشو او لکټر لګتینه ځان وساتو ډاکټر صاحب په عوامل باندې خبري وکړلې مثلا د سیګریټو مسله او ځین نور د چاپریال مسایل یاد کړل او اوس به تداوی چې مخنیوي د پاره څه کولې شو
مخنوی لپاره خو یوازنی شی دغه د چا شرایط چې موږ ولې ته د زمينه شرایطم ته مفایده یې باید کوشش وکړو چې دغه ته موږ د تاسې داده وکړو او کوم وخت مو چې ویل سیګریټ باید سیګریټ بند شي ځکه خپل شخص سیګریټ کوي او کورنۍ یا تا هم سازمان هم متضرر کیږي نه ده باید انسان په ورځ کې اقلا نیم متریال سات پورې وګرځي یعنی فزیکی فعالیت ولري په دا ډول چې لږ کې په تندي کې لږ خلا پیدا شي دا په معنا چې دا ورته کافي ده موږ تاسو خو شکر مسلمانان دې دا کار بنه کو او هغه خلک چې الکول شي بعد د الکول باندې چې دا هم زمينه ده
د شرابو
او بل کوشش وکړو چې موږ تاسو وزن زیات نشي چې دا هم زمينه از شراب څخه فرات په مسایده دي او هغه خلک مثلا هغه خلک چې مارک کار کوي هغه دې تا دا باید توصیه وشي چې همیشه باید دغه دې ځان پټ وي خصوصا کله چې د 12 بجو نه تر 3 بجو د ورځې په لمر کې کار کوي یو شی واغوند چې دا وجود مستقیما د لمر د شعاع څخه بچ شي ځکه چې هغه سبب دی پوستکی د سرطان کیږي او بل ډیر څه چې مهم ده هغه ځایو کې چې د واکسینو امکانات موجود دي هغه واکسینونه چې ماشومان په دوران کې کیږي باید دغه واکسینونه په څه هم استفاده وکړي هر متاسفانه زموږ تاسو په ملک کې دا څه نشته موږ تاسو سکرینینګ وکړو مثلا ټول هغه خلک چې عمر د 30 تر 35 په تکلنې په اروپا کې د 3 کال او 15 کال د دې یو معنا د رحم اخیستل کیږي او دا ډېر د څه معنا ده چې تقریبا 80% د سرطان وقعات په خځو کې کم کړي دي فقط په دې معنا کې چې کیږي د دماغ د بدن یو د رحم نه یو ټوټه اخلي او هغه معنا کوي چې هغه کې ګوري چې دغه حجره دغه عامل د سرطان چې ورسره عامل د سرطان کې په دغه کې کله راځي راغلي د کمه د راغلي کله چې ولې د څنګه راغلي هغه د سیټ د وی کوي او همدارنګ په دې حساب باندې د دې سرطان د پرمختګ څخه مخنیوي کوي همدارنګ یا څه د خلک د چې د سینې سرطان دلته کوم منظم ډول ټول هغه خځو چې عمر له 50 زیاتی تی دی 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 په نامه نظر دا ول درې درې کال وروسته د دې بشلي اکه فخصل کیږي وګوري کار ته کوم تغیرات پکې راغلي وي چې د فاینده کې سرطان سبب کیږي بیا به چیرې جلګري وسی همدارنګه هغه حالت چې
ډاکټر صاحب یو خبره ما غوښتل تاسو ته ویم دا د ښځو په مورد کې دغه د تی سرطان خو ډیر زیات دی په افغانستان کې په دې وروستیو کې راپورونه وایي چې ډیر زیات شوی دغه معاینه چې تاسو وایي دغه سکرینینګ د پاره یا دغه خاص معاینه چې کیږي د ماموګرام او دا شند خو ممکنه ده چې ډیر زیات مؤثر نه وي په افغانستان کې لکه نو په دغه یوه دقیقه کې چې لرو یو اسانه لار چې مثلا یو خزه خپل ځان سره مرسته وکړي شي خپل مخکنه په غاول مرحله کې وکولې شي چې دغه تشخیص کې څه د تاسو په نظر غوي
اغه اول مرحله تشخیص په مشکله ده خو بیا هم همیشه باید خپل د سینې چې دی باید کنټرول کړي که کوم غوټه ده چې پیدا شوله باید د سی دفتر ته ورکړي او که ده هم ورخطا نه شي چاته نه ده غوټه سره تړلې دا غوټه د مختلفو سببونو کبله پیدا کیږي اما بیا هم امکان نه دی چې دا د شروع د سرطان وي اما دا په هغه سره وخت چې لږ پرمختګ کړی ده خو بیا هم تنظیم دغه ده چې کله چې په دې کې مثلا یوه ځوانه ښځه چې په هغه کې د بیا هغه ماهواره مریضي کې کوم مشکلات پیدا شي یا ځوانه شي یا زیات وخت ومبه کې اویا دا چې په سینه کې او کوم موټو څه پیدا شي دوی باید دستي ډاکټر
ته ورشي. ډاکټر صاحب وخت پوره شو. ډاکټر صاحب په آخر کې ډیر ښه